یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شو د ازادي راډیو له پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاب کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولس جرګې یو کمیسون د هوایي چلن له ملکی ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین پل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین پل اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. دوه شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سویو پولیسو له کورنیو سره لازمې مالي مرستې کیږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سویو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد درانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغوی ته د شهادت د اکرامي پیسې ورکول کیږي او د اکرامي څخه وروسته تدفین او د دې پیسې ورکول کیږي، خیر و خیرات ورکول کیږي او بیا دوی ته میاشتنی معاش ورکول کیږي.
خو د وژل سوو پولیسو د کورنیو غړو ویلي چې سختې مالي ستونزې ګالي او حتی چې سوال کولو ته هم مجبوره سوي دي. دوی شکایت کړی چې یوې او بلې ادارې ته یې مراجعه کړې ده، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر لساته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لور لایي د پولیسو مشر عطاو رحمان ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوځ د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ سو چې پر اساس د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي. د دغه قانون پر اساس چې له پرون راهیسې نافذ سوی دی، پر ریلګاډو، الوتکو، کښتیو او ورزشي مرکزونو کې الکول منع سوی. ترکمنستان د اقتدار غوښتونکي ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا اداره کیږي. محمدوف د خپل هیواد وګړي هڅولي چې سپورټ ته مخه کړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې خپل هیواد به تر 2015 میلادي کال پورې له تنباکو څخه پاک اعلان کړي. د ترکمنستان د وګړو شمیر 5 میلیونه او 6 لکو ته رسیږي چې اکثریت یې مسلمانان دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللی دي. د بدسل کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلي حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون ویل چې د کورنۍ امنیت وزارت به نن د کانګرس اتو رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي. دله څرګنده نه ده چې د کانګرس او حکومت رهبران به د بودیجې پر سر د درېدلي حالت په اړه هم په خپلو کې مذاکره وکړي او که څنګه. په پام کې ده د امریکا کانګرس چې په استازو جرګه کې به ډیموکراتان اکثریت وي سبا خپله لومړۍ جلسه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ته دي 5 میلیارد ډالره ورکړل سي، خو ډیموکراتانو د دې پیشنهاد سخت مخالفت کړی دی. د دغه سرحدي دیوال د جوړېدو پر سر جنجالونه د دې سبب سول چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې برخې رخصت سي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو وربرابر کړ. چارواکي وایي چې دغه کس نارې وهلې خارجیان دي ووژل سي. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې سوې ده. د دغه ایالت د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي چې حمله کوونکي چې 50 کلن وو په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا پیښه هدفمنده حمله بللې ده او څېړونکي وایي چې داسې اطلاعات شته چې دغه کس رواني ناروغي درلوده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولس جرګې د یوې لمې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي ډېر ژر به پاکستان ته لاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره به د سولې پر روان بهیر وغږیږي. په کندهار کې د یو شمېر هغو سرتېرو چې په جګړو کې وژل شوي کورنۍ د بې وزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوي دي.
زما خاوند په تابوت کې پروت و. هغه سړی راولاړ شو. دغه قومندان 15,000 افغانۍ یې په دقیق کې کښې ما د خسر په لاس کې ورکړلې. هغه معاشیم ورک شولو. هغه د شهادت پیسې م ورکې شوې. موږ ولو هغه پیسې اساس ولې
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزي اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. د افغانستان ولس جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې نن په دې جرګه کې د سولې په اړه له بحثونو وروسته خپره شوه، ولسي جرګې له وسله والو طالبانو هم وغوښتل چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. ولسی جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې طالبانو پر امریکا سربیره په دې وروستیو کې له پاکستاني، ایراني او روسي چارواکو سره خبرې کړې دي چې د ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. طالبانو دغه راز ویلي چې د سعودي عربستان په د جدي په ښار کې په راتلونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. دا موضوع زموږ خبریال ناجیه صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو ده. ناجیه جان، مهرباني، نور معلومات څه دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه وښوده چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالی محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه نن زی په عمومي غونډه کې لوسله په یو برخه کې لوسلوالو طالبانو هم وغوښتل شول سو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. دوی وایي د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیمه او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو ته کښېني. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پرېکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په روانې جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي تر څنګ په کې به د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي هم برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسېدلی او پاکستاني رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. دا سرګندونی داسې محل مطرح کیږي چې طالبانو بیا د یوې لامی په خبرولو سره په خپل پخوانی دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د یو قوي پلان پر اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په دغه هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې بیا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وسلوالو طالبانو دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا ویلي چې په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي شته. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو متمرکزې وې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار بیا د نن ورځې په عمومي غونډه کې له ځوانانو، ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه هم د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایدار سوله راشي.
افغان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر هم د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبري کړي. بلې نوري صاحب.
بلې نجا صفه له تاسو نه مننه، مفصل معلومات مو ورکړل. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. قدر من اوریدونکو و امور دل چې د ولسی جرګې نن د سولې په اړه لباسونه ورسته ویل مې خبره کړه. په اعلامیه کې هم اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل نشي، دا به د سیمې هیوادونو ته د مداخلې لاره هواره کړي. لبلی خو بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی غواړي په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي. پخوا د پاکستان کې د افغانستان سفیر هم وو او د هغه هیواد له چارواکو سره یې مخکې ډېرې لیدنې کتنې درلودې. د هغه موضوع ده چې زما بل همکار اکرم الله اکرم تحقیق کړی. اکرم صاحب، عمر داودزی دا خبره کله کړې او کله غواړي چې پاکستان ته لاړ شي؟
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی نن اعلان وکړ چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. خاغلی داودزی نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او د مدني ټولنو ترمنځ د سولې په یو مشورتي ناسته کې دا خبره وکړه، خو په دې اړه د دې سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې مخکې ریپورت کې موریدونکو واوریدل چې په روان جنوري میاشت کې په جده کې د افغان سولې پاړه غونډه جوړیږي. لدین اوړاندې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی افغانستان ته په تیر اونۍ کې راغلی او دلته له افغان حکومت سره په خبرو کې ژمنه کړې و چې افغان حکومت بل طالبانو سره مخامخ
هم دغه موضوع ډیر مهمه و چې موږ ډیر هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت دریز واخلو. د جديد غونډه په ارتباط د طالبانو د اعلامیې خبرولو وروسته چې ویلې دي په جده کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونکړي، خو له هغه وروسته د افغانستان حکومت چپه خوله ده. حتی هڅه موکړه د سولې عالي شورا د عمر داودزی له دفتر سره د ولسمشرۍ ویندویان وایي چې عمر داودزی سره تاسو خبرې وکړئ. نن یې په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د دغه اعلامیې له خپرولو وروسته بیا هم د افغانستان هیئت به هلته ولاړ شي جدې ته، که به لاړ نه شي ولې پاکستان ته دی ځي ولې جدې ته نه ځي؟
د دغه مسلې په اړه باندې په پنننې غونډه کې څونه ویل شو د جدي د ناسې په اړه. خو تیر ورځ د افغانستان سولې عالي شورا هیله خودلې و چې د جدي په ناسته کې یعنی یو ډول هیله مندي خودلې و چې د افغان حکومت پلاوی به برخه پکې واخلي. خو نن په دې اړه خاص کوم خبره ونه شو. عمر داودزی د پاکستان ترڅنګ ځینې نور هیوادونه یاد کړل چې د بورته سفرونه د سولې د ورستې حلو ځلو په لړ ولری خو د نورو هیوادونو نمونه یو نه خېسل. دا چې خغل داودزی په پاکستان کې د چا سره وګوري په دی اړه هم څو نه ویل، صرف هم دومره ویل چې دا پراتونکوونه کې پاکستان ته لړشي. 13 هفته چې شاه محمود قریشی افغانستان ته راغلی او د افغان چارواکو سره د طالبانو د مخامخ خبرو د کینولو ژمنه کړې و، نو دا معلومات نشته چې عمر داودزی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو سره ورته د خبرو زمينه برابر شي کنه، یوازې به د پاکستانی چارواکو خبري وکي تر دې د مل د معلومات نشته خو د مشورتي غونډې پاړی موویل چې دوی حادثه کوي چې دغه ډول مشورتي ناستو لاره نه یو میکانیزم جوړ کړي او دا میکانیزم به د ټولو هغه هیوادونو سره هم شریک کړي چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان په مسلو کې دخیل دي. بلې نور سیب.
بلې اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو امر دل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د یو وخت د سولې د عالی شورا د درل انشار رئیس او د غرض د سولې لپاره د سیمیزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې راتلونکې اونۍ کې به پاکستان ته لاړ شي او د هغې هیواد له چارواکو سره به د سولې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جده هم په دې نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. طالبان په دې غونډه کې د امریکایي چارواکو سره بیا خبرې کوي او دغه راز د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره. مخکې ویل شو چې د همدې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به دا کتنه دغه غونډه جوړه شي، خو تر اوسه پورې دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. د افغانستان حکومت هیله منو چې مخکې ویلو چې د جدي غونډې ته به هم یو هیات واستوي، خو د طالبانو له اعلامیې وروسته چې ویلي دي د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت دریز نه دی معلوم چې آیا د مرکچي 12 کسیز پلاوي غړي به د جدي غونډې ته واستوي که نه.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم نجه صفحه اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر لخوا په ننګرهار کې د کرنې او مالداري د پراختیا لپاره د 3.2 میلیون افغانۍ په لګښت د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. د دغه وزارت بیان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د 15 سوداګریزو شنو خونو تړونونه لاسلیک کړي. د غشنی خونی د ننګرهار ولایت پاچین، روداد، کوټ، چپرهار، شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې جوړیږي. همدارس د کرنې وزیر د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د یو سربند د جوړولو تړون هم لاسلیک کړ. د دې سربند په جوړولو سره 500 جریبه ځمکه خړوبېږي. خغلی رستمی وایي همدا شان د ننګرهار ولایت په دور بابا، ګوشتې، کوټ او خوګیانو ولسوالیو کې پر زرو اړمنو او زیانمنو کورنیو د مرغداري بستې هم ویشل شوې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د صنعتي پارکونو عمومي ریاست ترمنځ د ځمکې خرڅلاو تړون لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې دغه تړون 13 ورځې لاسلیک شوی. ویل کېږي چې په صنعتي پارکونو کې خصوصي پانګوالو ته د ځمکو د ویش په لړ کې د افغانستان اقتصاد عالي شورا د یو شمېر نورو ځمکو ویشل هم منظور کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ دیش پوله، یو روپې یورو 15 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
ازادي رادیو ده ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم ایو نړیواله موضوع. د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب کېدو له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه هم په ټپه ولاړه ده. دا موضوع زموږ همکار عصمت څاروان تعقیب کړی ده. څاروان صاحب، خبره څه ده؟
مننه نوري صاحب. ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې لکه څنګه چې تاسو ویل نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې لکه بلې د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې د سناو استازو جرګو غړي یو اربیا پر دې مسئله خبرې کوي. لدې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربلل او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشانو جرګه کې چې د جمهوری پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا د ته ورته اقدامات تصویب کړي وو خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. ټرمپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي.
تصرفونه ول ټرمپ له مکسیکو سره په پوله دیوال پر جوړولو زیات ټینګار کوي. البته مخکې ډیرو شعارونو کې ویلو چې دغه دیوال جوړوي او پیسې به مکسیکو ورکوي اوس له کانګرس غواړي.
هو ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بودی. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې و چې د امریکا او مکسیکو ترمنز پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده و. نوري صاحب تاسو ویل چې هغه وخت دا خبره هم کړې و چې دیوال به جوړوي او مصرف به هم له مکسیکو څخه غواړي، خو اوس دا خبره نه کوي وسیله خپل کانګرس غواړي.
داسې د کډوالو بهیر هم په وروستیو کې ډیر تیز شوی. آیا د مکسیکو لوري لا هم امریکا ته کډوال روان دي؟
هو، د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل امریکا ته واوړي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یو خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرونې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوړي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوړي، ځکه هغوی پوهیږي که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
بل سره مسبب دې معلومیږي چې د مکسیکو سره په پوله د دیوال د جوړېدو پر سر باندې جنجالونه دي. هتر رسیدلې چې د امریکا د فدرالي ادارو ډیره برخه هم د ستړلې پاتې شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو او ری او سم د کابل چاپ خبرونه ته کتنه کوي. اکرام الله اکرام طبقه وښو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپلو نننۍ غاڼو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په ځند او په اړه د سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په خبرګونونو مقالې او تبصری خبرې کړې دي. مسیر خپلواکی ورسپانی ولی څلور ډوله انتخابات پر یو وخت تر عنوان لاندې په سر مقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو ځنډولو ته د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو لغبرګون وروسته اوس د کمیسون هغه ادعا دروغ شو چې ویلې د انتخاباتو ځنډ پریکړې له سیاسي ګوندونو سره په مشورې کړې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسمشری یو شمیر احتمالي نوماندانو او حتی د انتخاباتو څارونکو بنسټونو دا پریکړه ناقانونه بللې ده او ویلي دي چې دا پریکړه بدې پایلې لري. د سر مقالې لیکوال همدا شند انتخاباتو ځند د حکومت او کمیسون ګډه د سیسه بللې او لیکلي دي چې حکومت غواړي د ولسمشری د انتخاباتو ترڅنګ د غزنی د ولسی جرګې د ټول هیواد د ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په یو ځل ترسره کړي. سر مقاله لیکونکي ادعا کوي چې په دې کار سره حکومت غواړي چې د یو ځانګړي کاندید په ګټه د ولسوالیو او ولایتي شوراګانو له نوماندانو سره جوړجاړې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په یو خپور شوي مطلب کې لیکلي دي چې سیاسي ګوندونو او سیاسي څیرو د انتخاباتو په ځنډ شدید انتقاد کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې سیاسي ګوندونو دغه پریکړه د قانون خلاف بللې او ویلي دي چې د ولسمشریزو انتخاباتو درې میاشتنې ځنډ به په هغه صورت کې ومني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخه اصلاحات رامنځته شي. د مطلب لیکوال د ولسمشری د احتمالي نوماند حنیف اتمر له قول لیکلي دي چې په یو وخت کې د څلورو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون له وسه پوره نه دي او دغه چاره به هیواد له جدي بحران سره مخ کړي. په مطلب کې د خاغلی اتمر له قوله دا هم لیکل شوی چې اوسنۍ حکومت له جوزا میاشتې وروسته قانوني مشروعیت نه لري او باید ګوښه شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې هم پمډاړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کابل کې د امریکا سفیر په انتخاباتي کمیسیونو کې د پراخ اصلاحات غوښتنه کړې ده. په مطلب کې د امریکا د سفیر جانبس لقول لیکل شوی چې په انتخاباتو د خلکو د باور د بیرته پیدا کولو په هدف اړتیا ده چې په انتخاباتي کمیسیونو کې اصلاحات رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې خاغلی جانبس ټینګار کړی چې باید دا اصلاحات غیر سیاسي وي او په کارپو مسلکي کسان په انتخاباتي کمیسیونو کې په دندو وګمارل شي.
ازادي راډیو اوري په کندهار کې د ځینو وژل شو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي د بې وزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبوره شوې دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د وژل شوي پولیس میرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېرې قرباني ورکوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
دا د څلور ویشت کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه میرمن، درې لوڼې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت میرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هیڅ پام نه دی کړی، ان تر دې چې د خاوند اکرامیه هم پرانه د ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت لامله او سوال کولو تاړ سبه.
از ما خاوند په تابت کې پروت و، بل کر از ما خوب غاری و غم خو غم ول. هغه سړی را ملار څو د کومندان 15000 افغانۍ په دقیق کې شی ما د خسر پلاس کې ور کړل. هغه ما شم ورکسول هغه د شهادت پیسې مور کې سم شو. هغه پیسې اساس ولې هغه د وظیفه پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړې و. ویل ول هغه تذکره جیلی ول. هغه تذکره چې جیلی و نو تاسو څنګه په پوستا کې پرې شو وي؟ تا ماشین څنګه په لاس ورکوي؟ تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول؟
د بیبي ګل په څیر ممکن سلګونو نورې کورنۍ هم په هیواد کې دروان تاوتریخوالي څخه زیانمنې شوي وي. خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک یې؟ عسکره ته څوک یې؟ دواړه ورونه یست. یوې کلمې د یوې توبې یست. ته ستا کلمه جلاده، ته بله کم کلمه وای، عسکر بله کم کلمه وای. کمی په دې کلمه کې پارک لري، خو سیر خو جنگ هغه ښه دې مې مراو باسي جنگ ته کمی کلمه ای واده. نو دغه چې مانو دغه صغیرانو دغه سکونډیانو وروي ته وګوري، جنگ بالا مکه وي. په خپل وطن کې کښېنی، د خپل اولادو سره کښېنی.
د کندهار د امنیت کمانډانی چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیسو په لیکو کې خپل غړي له لاسه ورکړي ورسره دوامدار مرستې کیږي. د امنیت کمانډانی ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ټولو وژل شو سرتیرو د کورنوي سره د یو منظم پلان له مخې مرستې کیږي.
هغه څوک چې شهادت رسیږي هغوی ته د شهادت د اکرامې پیسې ورکول کیږي او د اکرامې څخه وروسته تدفین او د دې پیسې ورکول کیږي، خیر و خیرات ورکول کیږي او بیا دوی ته ماشتنۍ ماش ورکول کیږي. د دوی د کورنۍ څخه یو وکیل ټاکل کیږي او هغه وکیل د محکمې د امر په اساس باندې ټاکل کیږي. د دوی د خوا تعین کیږي او بیا کومندانۍ ته معرفي کیږي رسمي، او د دوی بیا هغه نور سلسله پر مخ وړي چې مکمل یو سایکل ورته جوړ شوی دی تر څو دوی وکولی شي د بانک کارت ترلاسه او بیا دوی ته میاشتنی معاشات هم حواله سي.
افغانستان چې جګړه یې له ولس کلونو اوړي، هر ورځ پکښې د جګړې دواړو غاړو ته مرګ ژوب لاوړي چې تر ډېره یې کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي. که څه هم د امریکا په مشرۍ د افغان شخړې د پای ته رسولو په نیت په دې وروستیو کې هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې محسوسېدونکې پایلې نه لیدل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ولایت خبرې کوم لوګر نه. دما پیغام وزیر د زراعت ورسوي. دما دغه وختنه د تیر سي د سي پلاستیک ډیر اوړي چې لکه خلطه لکه ټانکار چې خلک لري باغو په مند کې د زمي وبو کې واچي او وړای کار تر واخلي. بندونه خو نه راته جوړي، خو دغه کار خو دیو کې یو خډبال پلاستیک دی خارج نه راته راوړي. بس ورور مونږ باندې د پیسو خرڅ کی چې مونږ د زمي وبو کې واچي او وړای باغو باندې ولګو. دغه د ما پیغام د ما خبره به ورسوي نورم په مخه کا.
السلام علیکم. زه ټول اوریدونکو د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. زه د ننګرهار ولایت او نمراد ولایت نه دا یو شکایت لرم چې دا مایدین دوی دوه ډوله کړي دي. یو مایی هغه نیولی دی چې په بند کې الوتی دی یا په یو شي کې هغې ته امتیاز ورکوي. نور دا مایدین دي چې پالیس دي یا ګزڼ والي دي، دوی مایدینو ته دوی امتیاز نه ورکوي چې چېرته عریضه ولیکي او هغه کتابچه کم یا 2000 یا 3000 افغانۍ چې د میاشتې دوی ټاکلی دی ورشي دفتر ته، نو ورته وایي چې ته خو فلج مایی دي او ته خپل کور کې مایی چې تاله نه درکوي. داسې زه خپله ذاتي 4 ځله 5 ځله تللی یم او دفتر کښې مې دا شکایت هم کړی دی، عریضه مې ورکړی چې زه هم معیب یم، دوی امتیاز زه هم خدای معیب کړی یم، هغه هم خدای معیب کړی دی. الله تعالی دې په دې ملت باندې رحم وکړي، د دې پښتنو کوي او ستاسو به دا همکاري وزیر ته یې ورسوي.
دا او ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیس او بخې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي و، د افغان بیسې ماته سوه اتلس شمېرې لارې هم تل پیغامونه راستوي. کور مودان موږ یې درته لولو. پرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز به واورئ. له هغه وروسته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان په شمال کې 209 شاین قول اردو وایي افغان امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل دي. شاین قول اردو رسنیو ته په استول سوی بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکني بریدونو د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبز پوښ ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړی دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي د وژل سوو پولیسو له کورنیو سره لازمي مالی مرستې کېږي. تر دې مخکې په کندهار کې د وژل سوو پولیسو کورنیو شکایت کړی و چې ولایتي چارواکو هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څوډل ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلنو په څلور موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان وګړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کانګرس د دواړو جرګو رهبران د سرحدي امن په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره سپینې ماڼۍ ته وربللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د بودیجې پر سر درېدلی حالت د امریکا د حکومت د ځینو برخو د چارو د ځنډ سبب سوی دی. چارواکو پرون وویل چې د کورنۍ امنیت وزارت به نن د کانګرس اتو رهبرانو ته د سرحدي امنیت په اړه معلومات وړاندې کړي او په ترکمنستان کې هغه نوی قانون نافذ شو چې پر اساس یې د الکولي مشروباتو خرڅلاو محدود کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هلی ومني. زاود النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې 30 تنه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. په دوهمه پیښه کې 1.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوو پیښو په تړاو څلور کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادۍ رادیو ته وویل تیره سه شنبه د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا ضربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمی کې هوا یخه او د یخنۍ له وجې نه معتادین د یخې هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي، نو په دې خاطر باندې موږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو تجمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانې یا د 1020 ته انتقالوو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتدین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې دوه تنه د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ رادیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او 4 هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی چې دې کار نشي موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په دریو هوایي ډګرونو کې یو لسنه بهر ته د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په هغه خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ رادیو ته لیږل شوی راغلی چې دا یو رس کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه یې 5.5 کیلوګرامه هیروین د حمید کرزي، بلخ او کندهار هوایي ډګرونو له لارې هند، دوبۍ او ترکیې ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لومړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشي موادو و پرچون خرڅوونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشي موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د کشف مدیر میان احمد احمدي ازادۍ رادیو ته وویل په دریو عملیاتو کې 1 کسان د کابل ښار له 4مې، 8مې، 11مې او 12مې حوزې کې نیول شوي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تاریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په تیرو دوو اونیو کې څو عملیات کړي چې د نشي موادو نږدې 10 پرچون خرڅوونکي هم نیولې دي.
مسکا وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت رمشتنی راپور ته لنډه کتنه کوو.
د 2018 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشي موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د استور سو د سیو حال درکوو.
در روان شمسی کال په وروستیو دریو میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیې د 215 اویا تورونو کسانو په شمول چې درې خزی دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلي.
د معتادینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل سیره کې چې ده په مخ کې دودش مرزونه تثبیتیږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیګ چې د معتاد ده.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلان لامل په نشو وخت اسو
خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زیاته د کار نه غورځي نوم را باندې ولې چې دا معتاد د چا ماته کار نه راکو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی شاړي موري خبره ده
کاش کس ماسي په شان روغ او جوړ وای.
ولی موري خدای دې خیر کی په فری ته شوې دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په تیرو درې میاشتو کې د نشي موادو پر کارخانو باندې 43 هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه درې میاشتنی راپور کې چې کانګرس ته لیږل راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له درې هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړی او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامی عملیات ګټور بولی. په دیاله مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کیوړنی کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشئی مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه چمتو شوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایی ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې 43 هوایی بریدونه کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي رادیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشي موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایی بریدونه کړی چې په جنو بریدونه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړې ده.
مافیایی ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتک ورته ستونزمن و سخت مات شوي دي. نشه یي مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونجی د نشه یي موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر او دریم کونجی هم هغه جرمی ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرنی هوایی ځواکونه د نشئی موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون پر راپور کې راغلی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پیل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 150 کارخانې ویجاړې شوې او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیون امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو په تولید کې ډیره ونډه درلوده.
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هر چیري چې وی برید ور باندې کوي. له همدې عمله موږ وینو چې اوس نشئی مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزه عادي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسیدلې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشئی موادو د پیښو د ډیروالي خبر ورکوي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل په روان شمسی کال کې د عدلي او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسیدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډیر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو ته د نشئی موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تور پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 ښځې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیې د 215 تورونو کسانو په شمول چې درې ښځې د عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې او دا دوسیه د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په راپور کې راغلی چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډیر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کېږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشئی مواد د جنگی ډلو مالی سرچینه بولی او د سلګونو ټنو نشئی موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان نجیب دانشوایی
چنو چې شما میفهمین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است و
څنګه چې نشئی مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده. لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هم پلسګونه ټنه نشئی مواد د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې نیولې دي.
د دې
مرکز د معلوماتو پر اساس د روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 93 قضیې او ننګرهار کې 25 قضیې ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشئی موادو تر ټولو ډېری قضیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان،
اسد او سمبولی په میاشتو کې په مجموعي ډول 1995 قضیه له 212 تورن کسانو سره ثبت شوې دي.
مسکا هوتکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د عادی او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیه رسیدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 40 0199 822 155. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په سل اشاره اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د موتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولای سو چې موتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې موتاد د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنکل ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامې د دوی رفتار خرابوي. دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر معتاد چې ډېر ناوخته پورې دا ویښي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، وظیفې د سم صحیح نشي رسېدلی، که چېرې د کاري کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وي چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کیږي.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخت ډېر مشکل دی. مثلا ښه عطر استعمالي منابع د مالیم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. نو بیا په دومه درېم مرحله کې بالاخره پیږي چې یعنې معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه، یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد دی. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار کردار، علایم هغه ده چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې سل فیصده دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي، د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې، بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د موادو مخدر معلومی چې څومره څکلی ده، بل مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي. چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغیر راځي. مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار وي دي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د مون سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په څیره کې چې ده په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې مدقطې خبرې شکسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، د سترګې دا دننه ځي او اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکان همیشه رسېدلی وي، پاکول نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن پکې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي، هغه د وینې د طریق نه ځي مغز ته، مغز متاثر. فرض مثال یوازینی شی، اولین شی چې ده د جرات
کمی یا ختمی بل یو استراب ورته پیدا کی یو نفر ورته خبر وکي دا خبر سره یو سات دو سات د بزین کې تویږي ورته تویږي د ډېر زوري افسردگی ورته پیدا کی مثلا دغه حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم د رواني دغه د دوړ یا لمنځه وړي یا ډېر ضعیفي بل چې ډېر د پارانوید ټاټ یا شک پیدا کی ورته خصوصا په د شیشه موادو کې فرض مثال یو ګلاس اوبم ورته ورکې وې د ګزارې چولې د نسکي فامیل نه پری دي خصوصا او ناس طبقه وې د دل د خرګو سره بیا کوم جوړ لازم چې شي کې خوب به دې مختلفي کې مثلا دوه بچې د شپې وګوره دا به ناس دي یا مثلا اته بچې د ورځې وګوره دا به وې دي بل تصاوت نشي کوله فرض مثال د لزر قلی نه خپل 2000 روپۍ ورکې بل د بیر بی رحمی کی اتا پخپل خزه پخپل اولاد پخپل هډی نشدی خپل رحم نه کیدا بل هر شی د غلط استعمالی یو میز د چوکی د درجی په میز کینی بل د ډیمنشیا ورته وی وخت ورنه خرابي هغه غذا چې باید شپې خوړی هغه سبب پی لګی قصه کم نه ده
یو متاد د اجتماعي چلن لپاره څنګه پیژندلای شو
مناسبات اول د د فامیل سره خرابېږي ول چې فامیل دوه نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي د هغه مشکلات اوسې جامع دی فامیل د جامع سره واچو بل خلکو سره تګ را تک د نه کوي وخت ورته نه پیدا کېږي چې ته چا پوښتنې ته لاړ شي چا مړی ژوندی ته لاړ شي چې مریض پوښتنې ته لاړ شي دغسې مختلفې اړیکې د خرابۍ مشکلات ورته پیدا کوي
د ډاکټر وحیدالله کوشان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده شاغلی کوشان وویل چې ژور خفګان شپتیا د خوب غیر منظم کېدل پاکوالی ته پام نه کول او پر کوچنی موضوع جنجال کول د اعتیاد عمده نشانی دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج په 2016 مزنی سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی د کابل ولایت قرباغ ورسوالي اوسیدونکو بخ زمان ته نشي مخکي ساختماني کارونه کول دی وای چې ورسته د پلار لامل په نشو وختاسو دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وختاسو او ورسته له صد ورستونز سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړی دی
نو مې بخ زمان ده سن مش پګی شد او کابل کې زیږیدل یم قرباغ ولسوالۍ کې مخکې له دینه چا به بدی کوله د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول اوس زه یو رسامیم کولای شم نقشه ما چولای شم د انجینرۍ په لحاظ کې انجینران مخکې زی داسې مخکې زم تللای شم ورسره کاروبار په لحاظ کې په دې حکومت کې بیا زه بیکار شوم چې بیکار شوم ترکیه ته لاړم ترکیه نه واپس بیرته راغلم چې بیرته راغلم په دې نشه باندې لګ لګ راغلم اول ورځ پلار من د سلک چا تر وړې ولا کوټه کې ما د لګ راوخیستله چې دا وسې شي ام چې وای من دا نه باد دی خیر چې هم څه کړ د خوان دی بیر دوله خوان دی لروته دا مې راوخیستله چې وروتم یو بل مرګره مې هم دلته را سره جوړ شو دوه ویل دا شیشه ده ما نه پیژندل چې دا شیشه ده د ویل چې راشته زی چل درو خیم نه د استفاده کیږي و ما یو څو پیری دا چیواله بس دا کله ولس دا پويشه چې دا موتاد ده زی لګ زره وچ کړی ما خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زی اتا د کار رم غورځو نوم را باندې ولې چې دا موتاد ده چا ما ته کار نه راکو درې مرګری ول دی ویل راځي چې دا شپې ټیم راځي چې نن یو غلا وکړو د زمنګ هم سګانه موټر یو دی د پلیټ را خلاص ک زه درې د لیم ورته نو دی ته چې مکه دا کار خدا پلیټ دی وش کو خدا لمبر یو لیک خدا لمبر ما کی هو دا دی سره ز په درې م دویم ورځ ک درې م جوړو ما زنګ واخه بس زم دی سره جوړه راغله ما ګیر کی خو ما مو ویلی او مال زیم پکې په ګناه باندې می اقرار وک خپل چو زم پکې یو ما بیا لاړل او زیتې بوتلل دا وزینې بس ولایت ته بوتلل ولایت نه بادام باغ ته بوتلل بیا شپې ته ورځې ک 15 شپې ته ورځې په بادام باغ کې ماتې رکھل نه بادان زم محکمې رو بس نه
د بخت زمان په نوم لوی ځوان سر مو زمرد همکار محمد ایاس ته نک مرکه اوریده بخت زمان وویل چې د غلال عمل دوه میاشتې زندانی سوی وو
Thank you. یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي، بس هغه دی چې له هم دې ورځ څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلک کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمله ما خام د جبار کرم میلمانه یو زموږ استاد د پانتو نور ماسنین هم میلمانه کړی دی. تام را سره لاشه
یاره فرید که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارزی.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی، ولی پانډیوالی نارزی؟
جبار چرسی دی داسې نیوی چې خدای مکه تام په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاره شم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس واخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړنۍ هلک دی پانډیوالی ارزي. زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتې سو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه او ته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. دا سینې وی چې پوډري شوی وي او ته به نوې خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو زادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور استا خوخه ده، زه ستا لپاره وایم دا سینې وی چې په نشو اخته شي خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به د ژوند تباه شي.
یا رجمال جانه، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه یې هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که میلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
اوکه
اجمل يم د فرید د پانتون ام سنفي. السلام علیکم موري.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه.
خیر یو سی موري، تم استړی مشه؟
راځه زو کور ته ولارڅو د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاصو اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به واخلم او بل نو خدای پامانی به امر سره وکم. ولې شاړی موري؟ څه خبره ده؟
کاش که زما سیم تا پشان روغ هم جوڑ وی.
ولی موری خدای ده خیر کی پا فرید تو شوی دی؟
فرید پا فانتون که دیو انجوال ده ناس چرسی سوی پا رخصو تویی که چو کورتا ناغی دیو پودنی سر انجوالی سوی بس خوچ دیو مر سر پودنی سو.
فرید رو شیر ده اینو؟
فرید تو میاشی که چو کورتا ندی ناغلی پلاری دواوارا پا دست پینر جن پسی بلاری کور ته راوس او بیرته ورتشتی دی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړ به وي هم به که ژوندی وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.